السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 2 بجې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصتم. وړاندې ازادي په څپو کې پروګرام اوري چې د افغانستان د سولې او ثبات مسله کې د سیمې د هیوادونو د رول په اړه باندې پکې بحث کیږي. خو تر څه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونو سر ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تم د سبا یو نړیوال کنفرانس دایره شي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي یو شمېر افغان پوځیان چې طالبانو ته تسلیم شوي او غوښتل یې پاکستان ته واوړي نیول شوي دي. او د پاکستان د بلوچستان ایالت په ساحلي ښار پسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستاني پوځیان وژلي دي. پورا خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تم د سبا یو نړیوال کنفرانس دایره شي. ارګمانی لیکلی ولسمشر غنی ته نن په اسلام کریموف هوایي ډګر کې د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او نورو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو. د بیان له مخې ولسمشر غنی په تاشکند کې د مرکزی او جنوبي آسیا سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. په دې کنفرانس کې د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د څلوېښتو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي. دی غونډه کې پر اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي مسلو سر بیره د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي هم بحث کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې په درشل کې غرمه مهال د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف سره کتلې دي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال ویلي یو شمیر افغان پوځیان چې طالبانو ته تسلیم شوي او غوښتل یې پاکستان ته واوړي نیول شوي دي. امرالله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. هغه زیاته کړې دغه افغان پوځیانو ته طالبانو خطونه یا پارچې ورکړې وي چې وکولی شي پاکستان ته ولاړ شي. صالح دا ادعا هم کړې چې د پاکستان د کډوالۍ ادارې چارواکو له سرحدونو نیولې، د ښارونو ترمنځ چمتووالی نیولی و چې د طالبانو دغه خطونه د رسمي پاسپورټونو په توګه ومني او ټاپې پرې ووایي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دې څرګندونو په تړاو نور جزئیات نه دي رسنۍ شوی او نخ خپلواکو سرچینو د دغه ادعا په تړه حکومت تبصره کړي. تر دې مخکې بیا افغان حکومت ویلي و سلګونه هغه پوځیان چې د جګړو له زیاتېدو وروسته ګاونډیو هیوادونو په تیره تاجکستان ته تللي وو بیرته را انتقال او د پوځ په لیکو کې ځای پر ځای شوي دي. افغان حکومت ادعا کړې وسلوالو طالبانو په 1400 ولسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه لمینځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزی ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته کړې.
216 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوې ده، انفجار شوې ده او تخریب شوې ده او یا حریق شوې ده. که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
خغلی نادری ویل په لسګونو ولسوالیو کې یا ټول یا لویه برخه وسایل له دفترونو او تعمیرونو لوټ شوي چې د دې خبره مسولیت د طالبانو په غاړه ده. د افغان چارواکي همدار ژویل په څورستي اونیو کې د جنگونو د زیاتېدو په خاطر 14 میلیونه افغانان له عامه خدمتونو به برخې شوي، ځکه د ملکی خدمتونو 3000 مامورین له ولسوالیو او کارځایونو وتلو تاړ شوي. تازه د وسلواله طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د افغان چارواکو دغه سرګندونی رد کړي. هغه په خپل ټوټر په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی د جنگیالیو لخوا په نیول شوو سیمو کې د بیت المال یا د خلکو اموال نه لوټ شوی او نه زیان ورسېدلې. د بلوچستان په ساحلي ښار پسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستانی پوځیان وژلي دي. پیښنه هغه وخت شوه چې د امنیتي سرتیرو یو موټر تیرېده. په کوټه کې د پاکستان د پوځ د اماړیکو آی اس پی آر څنګ د وژل شوو پوځیانو نمونه افان مسعود او بابر زمان یاد کړي. د بیان لمخې د پیښې د عاملونو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په جرمنی کې د سیلابونو راوتلو له امله 4 کسان مړه او 150 زیات نور خلک تریتم شوې دي. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځ سیمو په تیر بیا راینلند پلاتینات کې راوتلي چیرته چې تر نیمایي کورونه هم ړنګ شوې دي. د شپې لخوا درنو بارانونو د سیلابونو د راوتلو لامل شوې چې ورسره د کورونو په ډنګې دوه سربېره لوی لارې تړل شوې او په لوی شمېر خلک خپلو سیمو وتلو تاړ شوې دي. پولیسو خبرداري ورکړې چې ګڼ نور کورونه واستوګني سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي. دا سې ښکاري چې دا به سپینه ماڼۍ ته د صدر اعظم په توګه د میرمن مرکل ورستای ورتګوي. نوموړي پلان لري چې جرمني کې لشپارس کلنی مشرۍ ورسته لواکلې رشي. جرمني کې دوه میاشتې وروسته پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او اټکل دا دی چې دا ټاکنې به دغه هیواد کې له 2015 میلادي کال راهیسې حاکمه رهبري بدله کړي. مرکل او بایدن به د کورونا وبا، چین او د غراز له روسیې جرمني ته غازو د نلی کې پر پروژې هم خبري وکړي. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. تر لاندې د میورسته ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شبر په قربتوب مې راوي.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغان سولې په بهیر کې د سیمې هیوادونه څرنګه څومره او څه ډول مرسته کولای شي دا موضوع دلته په دې بحث کې څېړو. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د منځنۍ او جنوبي اسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډې ترڅنګ د افغانستان پر امنیتي وضعیت او افغان سول هم خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او لڅلويش تو لډیرو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی دی. دا غونډه نن او سبا ده چې پکې د افغانستان افغانستان په اړه به هم خبرې وشي. تر دې غونډې یو ورځ مخکې د افغانستان بل ګاونډی تاجکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. د دې غونډې د اجنډا پر دوو اصلي موضوعاتو، اقتصاد او فرهنګ، د افغانستان د امنیت مسلې سیوری غوړولی و. تېره اونۍ د افغانستان بل ګاونډی ایران د افغان دولت او طالبانو لپاره غونډه جوړه کړه. پاکستان هم ویلی دی چې په لنډ راتلونکي کې به یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړي چې په دغه هیواد کې پر افغان سوله خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلی دی چې اسلام آباد د بهرنیو چارو پخواني وزیر صلاح الدین ربانی، د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجی محمد محقق، د اسلامي حزب مشر ګلوب الدین حکمتیار او د احمد ولی مسعود په ګډون یو شمېر سیاستوالو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د دې غونډې نیټه لا نه ده ټاکل شوې. د دې هیوادو او د افغان سولې په بهیر کې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو د لیوالتیا ګټې څه دي؟ د دې دلچسپۍ پر زیانونو هم دلته له میلمنو سره بحث لرو. میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکي او د حقوق او سیاسي علوم استاد ودیر ساپي، د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری او د ملي مصالحې دالي شورا ویان فریدون خوځون د دوی هر کلی کوم. لمړی براشم اغلی شینواری ته. اغلی شینواری، د سیمه هیوادونو دلچسپي په افغان سوله کې ولې زیاته شوې ده؟ ستاسو په باور علت څه ده؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو او د بحث ګډونوالو ته، د ستاسو درنې رادیو اوریدونکو ته. شبر صاحب، د فکر کوم چې دغه وروستۍ حالات خو بیخي ګاونډي هیوادونه، خصوصا هیوادونه چې په سیمه کې د افغانستان په اړوند یو تنه ته بي طرفه دي، دا غوی اندېښنې زیاتې کړي. لکه تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، دا هیوادونه چې دي په دې سیمه کې دي، ولې لکه د دوه نورو ګاونډیو غوندې ډېر زیات مداخله ګر ګاونډیان نه دي. نو دا غوی اندېښنې د دې لپاره زیاتې شوې دي چې کچېرې جګړه په افغانستان کې زور اخلي، د دې جګړې نتایج ته نه یوازې د سیمې هیوادونو ته بلکې د کېدای شي د نړۍ نورو هیوادونو ته هم بیا سرایت وکاندي. لکه څنګه چې په 2001 کال کې تاسو د همداسې یو نړیوالې ستونزې سره د ټوله دنیا مخامخ شوه، او خصوصا امریکا. نو امکانات داسې شته دی چې د دوی هیوادونو ته هم د طالبانو د پرمختګ نه او د جګړې د پرمختګ نه زیانونه پېښ شي. نو دوی ځکه لیواله شوي دي او یو څه ناڅه وارخطا هم دي چې هر څنګه چې کیږي باید په دې سیمه کې د سولې حلې ځلې زیاتې شي. بل خوا ته زموږ دوه نور ګاونډي هیوادونه دي چې یو ایران او پاکستان دی، د دوی هدف په افغانستان کې د یو داسې یو حکومت رامنځته کول دي چې د دوی په خوښه اوسي، د دوی تقریبا لاس پوته اوسي. نو دا غویا لزلی بیا د دې هیوادونو د هلې ځلو نه متفاوت دي، او د ایران او د پاکستان د چسپی خو مونږ ته اسې هم معلومه ده. د طالبانو د ملاتړ خبرې تاسو د پاکستان په رسنیو کې، د پاکستان په پارلمان کې، او د پاکستان د پارلمان د غړو په منځ کې هم ګورئ. او همدارنګه د ایران سره د طالبانو ناستې هم تاسو شاهدان یاستئ. یو د دوی علت څو خبرې دي، ایران د اوبو سره د افغانستان ډېره دلچسپي لري، او بل خواهش یې هم همدا ده چې د افغانستان چې کله امریکایان ووځي د دې سیمې یو هغه هیواد اوسي چې په سیمه باندې واکمن هیواد اوسي، نو د هغوی هلې ځلې هم د دې دپاره دي، او د پاکستان هلې ځلې هم همدې دپاره دي. ولې ځینې نور ګاونډیان هم چې دي هغوی د جګړې نه وارخطا دي.
مننه اغلی شنواری. استاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې کچرته د اغلی شنواری خبرې اومنو، ولې باید ځینې گاونډي هیوادونه د افغانستان وضعیت ته ورختاوي او ځینې خوشاله؟
مننه تاسو دې بوختنی نه. اول خو تاسو تخنیکی همکارانو ته، درنو ملمنو ته، اغلی شنواری ته خپل سلامونه او احترامات رسوم، او محترم اوریدونکو ته هم خپل عرض احترام تقدیموم. خبره خو دا ده چې یو هیواد کې که جګړه وي او که آرامي نه وي، او که خلک او نظام پاشا نه وي او سره متحد نه وي، نو دې چې هغه پخوا کې خپل هیوادونه لري، شمال ته، جنوب ته، شرق ته، غرب ته، هر خواته چې وادونه یې، هغوی په یو ډول نه یو ډول ځان ته یا ګټه یا تاوان په دې وده کې ویني. لکه څنګه چې اغلی شنواری وویلې صحیح وفرمایل، منتها خبره دا ده چې منافع او دلچسپي د هر ګاونډي هیواد بیل بیل دلایل لري. په عمومي صورت سره د اقتصادي د لحاظه، د سیاسي د لحاظه، د امنیتي د لحاظه، حتی د فرهنګي او اجتماعي لحاظه اړیکه او نږدېوالی او تاثیر یو بل په اړیکو کې دا هیوادونه لري. په افغانستان هم د دې نه وتلی نه شي. مثلا پاکستان کې زموږ نفوس پخوانی دی، دیوان لائن سره چې بیل شو د ځوان کوي، په آی یو فامیلې په دوه بخښو تقسیم کړی دی لائن، نو دا اړیکې هم دې خواسته هم اخواسته، هم ولتونو کېشته او هم حکومتونو کېشته. مګر په حکومتونو کې د پاکستان، د اسلام آباد او د کابل اړیکې همیشه ترینګړې دي، او کله واره که ژبه باندې کومه جمله مخواګه یو بل ته یاد کی یو دین سفرو دغه کې هغه به وی، اما اساسي لانجه د افغانستان سره لري هغه حل شوی نه ده. چې هغه ته کدل ته جګړه نه وي، او هیواد وي، او دولت وي، یو نظام وي په افغانستان کې، اړیکې د پاکستان سره ښې ولري، او پاکستان ته غوږ ونیسي، پاکستان دوی سره کومک کولی وشي، هغه پرې خوشحاله دی. او که دا رقم دا ډول یو نظام وي چې پاکستان سره په شخړو کې په دعوو دنګلو تېروي، نو واضح خبره ده چې هغوی هم موږ ته دسیسې همیشه ګټولي دي او لټوي یې. همدا ډول ایران دی. ایران خو فرهنګي ارغل نه رانیولې، تر اوبو باندې ارغلو، سرحدونو باندې ارغلو، موږ مهاجرین وژل په براله توګه، سوریه ته د قتل دپاره د خپلو د اهدافو په خاطر، شیعګانو د جنګ په خاطر لیږل. دا ټول هغه موارد دي چې هغوی پکې لا هم زیات علاقه لري، او د امریکا سره دښمني یې بله علاقه ده چې په افغانستان کې که هغوی پښې لنډېږي دوی ډېر خوشحالېږي، او بیا دغه نور امنیت چې لري هغه په ښه صورت سره دلته داخلي ملګرو د غو په واسطه کا حکومت دي کنه دي هغه پر مخ دی چې دا د جاسد نجیب د دوه دو وخت نه د همکاریګان د دوی دو فرنګي لحاظ او لاسوهنې وجود لري. او د شمال خواته هیوادونه دوه لوی قدرتونه چې دي یا روسیا او چین دا دواړه خو هیڅ وخت دا رقم د پنځو مغړو هیوادو د امنیت د شورا نه داسې یو هیواد نه غواړي چې دایمي دلته پایګاوې ولري او نظامي پایګاوې ولري، ولې چې دوی ځان ته خپلو آینده ته او سیمې ته خطر ګڼي او دا سیمه یو بې طرفه سیمه ګڼلې ده د افغانستان دپاره. هغوی په ټول قوت سره خپل کوشش کوي چې په نظام آینده کې راځي که سوله راځي دوی برخه پکې وي او دوی افکارو امیالو انعکاس کولی وشي. داسې دا نږدې هېوادونه چې نه وي پس افغانستان د چې د مجاهدینو د کامیابۍ نه د روسیې ته د باتې ورکولو نه وروسته آزاد او مستقل هېوادونه شول چې دا لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان دا ټول پنځلس جمهوریتونه خو دا ټول جمهوریتونه د عمود سیند په غاړه زموږ ګاونډي دي. دوی ښه تجارت غواړي، ښه روابط غواړي، آرام آرامي غواړي چې افغانستان کې وشي او هلته هم وشي او خپلې ګټې واخلي، ولې چې دوی یې مستقل شوي دي ټولو ډولو اړیکو ته ضرورت لري. اوس افغانستان ته په کار ده یو 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 پوخ پروګرام او پخا لاره د سولې ته د رسېدو دپاره او ډېره
باسنجېچې
مرکزیت خپل په دې برخه د اسیا کې وساتي.
مننه. په افغان سوله کې د گاونډو هیوادو د دلچسپیو او د جنو اندیشنو ترڅنګ به خوځون صاحب لتا سو وورو چې د سولې په بهیر کې نوی څه روان دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته جناب استاد او غلی شنواری ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. تر اوسه خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوی و متاسفانه چې هغه د افغانستان د خلکو توقع سره سم مغز ډول چې کار و نتیجه ورنکړه. سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له میاشتو راهیسې دوه کې وو، اما مذاکرات ونه شول او دوی هغه کوم یاداشتونه چې موږ تبادله کړي وو هغه موږ ته بیرته ونه رسېدل او دغه اجنډا د ترتیب نیول تر نور موضوعات پورې ټول موضوعات نسبته په ودرېدل. اوس کوشش شروع شوی چې د مذاکرات په یو بل سطح باندې کې ممکنه وشي چې دا پیل شي او د افغانستان معزلې ته د خبرو اترو لار یو حل لار پیدا شي، نو دا په ګټه یي. نو موږ امیدوار یو چې دا غنوي کوخونه نوي هڅه شروع کړي چې پراتونکو ورځ کې موږ شهیدان دي وو چې دا مذاکرات شروع شي دا د افغانستان د لپاره ښه خبر وي. اما مهمه موضوع دا ده چې دا د لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر پیدا شوې ده او سره شته او پرې درت وسیدل دي، طالبان هم پرې درت وسیدلی وو چې جګړه حل لار نه ده، نظامی زور آزمایي دانش کولای چې مسله حل کړي او ځنې حل لار چې د مذاکرات او خبرات لري.
خوځون صاحب، یعنی ستاسو هدف دا مطلب دا دی چې د حکومت پلاوي چې د افغانستان دولت ټاکلې وو په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوي په خبرو کې برخه نه اخلي بل هيئت پوي
مګر سره د چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي په دوه کې حضور لري. یو د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې یو بل کمیټه د قانوني سپو مشرۍ باندې تهران ته تللې وه چې د طالبان سره یې ولیدل او التم هغه کوم اعلامیه چې خبره شوه موږ پرې ته وایو چې هغه اعلامیه لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ورته پابند دی، طالبان هم پابند اوسي او ځینې نور کوکونه ممکن د نورو طرفونو اوسي چې د حیات هم غړی دی، د حیات غړي هم پکې شته، همداسې نه ده چې حیات غړي پکې نه وي. اما امیدوار یو چې دغه ټول کوکونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
داسې راپورونه خبره شوي دي چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او د ملګری ملتونو د دوی مشران له تور لیست بهر کړي. په دې برخه کې خبرې شوې دي؟
په مذاکرات کې تر اوسه دغه څه اوس نه دی مطرح شوی رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو ګورو چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي، امداد موږ له اوله په دې باندې ټینګار او هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي، هغه د زندانیانو د اخلاصون موضوع یا د تور لیست موضوع یا هر بل موضوع وي، دا ښکاره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي سره په خبري وشي، په بحث وشي، تر څو د دواړو طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمه څخه ورسیږي، او غیر له دې چې د مخکنی شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي، زه فکر کوم دا د سولې پروسې سره تر اوسه مرسته نه ده کړې او راتلونکي کې مرسته نه کوي.
مننه خوځون صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې د افغان سولې په بهیر کې د سیمې هیوادونو څرنګه څومره او څه ډول مرسته کولای شي. د خبرونه میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکو او د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صاحبای، د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری او د ملي مصالحې دالی شوراویان فریدون خوځون له وی خبرتیا وروسته د اوریدونکو پیغامونه را اخلو، د ټلیفون لاري او همداراس د سکایپ لاري او لمیل منو سروي شریک کړو.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
او ریزون کوته مخه کو د کابلشته چې د سکایپ لاري او همداراس د ټلیفون لاري په داسه ډیرو په دې خبرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون ټول شمیرې ځکه نه اعلانوم چې یو شمیر شمیرمو له میلمنو سره مصرفي دي او یو لاین پکې فعال دي او هغه نه هم خبر نه یم چې دا کومه شمیره ده، خو یو اوریدون کې پلان کرا سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. بله
خبر کړم. سلام علیکم، ډیر بخیر.
وعلیکم السلام، مهرباني، شرغلس مزافت هم له
غواله
نه. مهرباني.
خبر کړم خبر راځي چې ایران او پاکستان نو وایي چې افغانستان په کسانه کې نو معقول رول ولوبوي، نو افغانان دا په کار راځي پاتري او اتفاق او اتحاد سره خپل وطن جوړ کړي، خپل وطن ته خدمت وکړي او په صادقانه شکل سره.
بله مننه، مننه ستاسو پیغام واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو د سکایپ لاري دا اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ.
شیبر صاحب محترم، تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو ادبالو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. یو سلام خاص ځانګړی ستاسو ګران ملمنو ته کوم، هله د ټول بخوسه.
مننه، سلامت، مهرباني.
قربان مشم شیبر صاحب، اسد الله صافیم د سندونو کور لغمان نه.
مهرباني
شیبر صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده هغه هیوادونه چې اوس هم د طالبانو مشران پکې ژوند کوي او سیګي، لکه قطر او پاکستان می مثال ده چې 0% او 80% د افغانستان امنیت تامینولای شي. هغه چې دومره هم د طالبانو مشران چې نو کم کوي، ځکه هغه هم مسلمانان دي، هم مسلمانان یو بل وژني یو بل خرابوي. شیبر صاحب، ځینې هیوادونه نه غواړي چې افغانان پاراما ژوند وکړي او هغه تل کوشش کړي چې
د سکایپ لاري دغه رابطه قد شو خو پیغام واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، د ټلیفون لاري مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه وکړئ.
سلام علیکم. سلام علیکم شیبر صاحب.
وعلیکم السلام، مننه، مهرباني.
زما خو نظر دا ضروره چې د سیمې هیوادونه اندي اختر ور پر ور رحم نه کوي، نو سیمه هیوادونه به څه خر رحم وکړي په چا باندې؟ باید چې دا افغانان خپل ورور وروجنه ختمه کړي، خپلو کې سره اتفاق او اتحاد وکړي او سوله وکړي او وروجنه نور د الله سو اهلي.
مننه، ستاسو پیغام هم واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، د دې اوریدونکو د ټلیفون لاري او را سره ده خو ژغ نه سره اورو. سم، مهرباني وکړئ.
بله سلام علیکم، امنیتی صاحب تیرم در لغمان داری شنگه.
مهربانی
سیبر صاحب، تاس پا سلام و خاغل ملمانو تا سلام.
وعلیکم السلام، مهربانی.
سیبر صاحب، زما نظر خدا ده چی در امریکا چی در شلکلان جگره و افغانستان دی پای ترسی دان اکام دان
ناکامه په دغه معنی دا چې دې کوم داسې پوز ونه روزو په افغانستان کې چې موږ ته دا
او بخښه
ټانګو فابریکه جوړه کړی وي
او بخښه تاسو نه تاسو پوزي استي ته پوزي تاسو خپل په عسکري تاسو ولز عسکري
هم نه تیر تیرم باندې د لغمان د لسنګ سوالي تاسو سره په تماس کې
نو دا تخپل روزل شوی نه مہربانی دا ټلیفون نشو اخیستلای البته زوی به یادونه وکم د مخکې دی واوریدون کې پیغام ما قطع کړو د دې خاطر هر هغه څوک چې د ټلیفون لاري د ازادي رادیو د ټلیفون لاري په خبرون کې برخه اخلي د دې خاطر چې د هغوی هویت نشو تثبیتولای چې دای سرتیر دی دای طالب دی دای د حکومت پلوی دی پرته لدی چې څوک یو انوان ولري مثلا کچرته د طالبانو ویان سه به الله مجاهد زنګ وهي او ځان معرفي کوي او आवाज مشبخه هم اوریدل دي نو بیا کول شو چې د ووایو چې د طالبانو ویان دي او یا د حکومت یو مقام زنګ وهي او د هغه شخص په خو هم پرړو کې خپور شوی وي نو د همدې خاطر هغه کسان چې عادي خلک دي د هغه پیغامونه په عادي شکل خبرو او څوک چې د یو مقام او یا یو موقف له دریزه انتقاد کوي هغه نشو اخیستل ملمنو ته ورڅو اغلې شینواره ک چرته تاسو د دغه اوریدونکو په دغه نظریاتو باندې لاند خپل نظر را سره شریک کړئ.
زه فکر کوم چې د اوریدونکو نظریات تقریبا زموږ د نظریات سره مشابه وو او دوی هم ډیر ډاډه نه دي خصوصا د دې دوه گاونډیو هیوادونو د مرستې واقعي مرسته نه هو دا هغه واقعیت دی چې موږ به هله کامیابیږو چې د سولې لپاره یو واقعي منظم اجماع رامنځته شي او زموږ سیاستیون د خودغرضۍ او نه د ملي ګټو په فکر کې شي او هر څوک په خپل د شخصي ګټو لپاره سیمه هیوادونو ته او حتی د نړۍ نورو هیوادونو ته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې لیوالتیا لري گرین لایټونه ورنه کوي ځکه موږ تاسو مخکې د دې نه چې طالبان دا جګړه دومره شدیده کا شاهدانو چې ځینو سیاسینو ډېر زیات علاقه مندي د طالبانو خواته پیدا کړه او دا د دې سبب هم شو چې طالبانو فکر وکړي چې د داخل نه هم د دې سره سیاسي ملګرتیا کړی شي نو دا د دې سبب شو چې د دولت او څنګه نړیوال ټولنه هم په غلطو سیاستونو سره د افغانستان د نننې جګړې د زیاتوالي سبب شوې ده. هغه لوري ته چې ډیر زیات اهمیت ورکړ شو طالبانو د غوښته د پروتوکول ورکول هاته د سیمې هیوادونو غوښته داسې وسلې ورکړې چې اپسام وسلې سمبال کړی چې هغه د اوس من د ملي اردو سره هغه وسلې لاشته هم نه ده چې هغه تلایزري وسلې وای نو زه فکر کړم چې د دونوالو اندېښنې د سیمې د هیوادونو خصوصا د دې دوه هیوادونو په اړوند چې دوی د ځړنا حاضر نه دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبي زه هم سره نظر یم.
مننه. خوځون څه تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې افغانستان د ستاسو له دروسرو میلمنو له خبرو ماده سو واخیستل چې یوازې انتقاد په پاکستان باندې کوي او استاد صفیه او ملالی شنواری په ایران هم انتقاد وکړ څنګه کېدای شي چې ایران او پاکستان د افغانستان په سولې کې هم دغه رقم مرسته وکړي لکه تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان یعنی افغانستان به څوک
لومړنی خبره لکه مخکې چې غلی شینواری ویل په کور دنه مونږ د یو واحد صف او د یو واحد اجماع سیکشنان باید شو چې په هغه څه شروع شي وي دي مونږ د ملي مصالحې د عالی شورا پر رهبری کمیټې کې د ملي اجماع او چتر ایجاد کړي عمله تقویت ته ضرورت لري چې په دې ورسته کې ټول سیاسي مشران باندې خطر راټول شي وي دي او یو واحد دریځ باید ولرو د افغانستان د موضوعاتو په اړه ترڅنګ موږ هر یو فردي مسؤلیت باید ولرو چې ټول عمر انتقاد هم داسمه ده چې افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې څومره مناجات سره لري، پاکستان د افغانستان په اړه څه نظر لري، یا ایران یا د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه هر هیواد کوشش دا کوي چې خپل هیواد کې د خپل مشروع ګټو تر څنګ ځینې نور نامشروع ګټې هم څومره چې وسه سي ترلاسه کړي. اما دا موږ پورې څومره اړه لري چې موږ څنګه کولای شو د دغو هیوادونو مشروع ګټې په داسې شکل تر تامین کاندو چې ټول هیوادونه په افغانستان کې خپل مشروع ګټې تامین کړي، د بل هیواد نظر ځانته متوجه نه ویني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اساسي موضوعات چې دي دا هغه حل کېدای شي چې موږ په خپل بهرني سیاست کې یو تعادل رامنځته کړو. وو چې د سولې پروسه رامنځته شوی ده او د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې څخه هم اندېښنې لري، تشویش لري، چې د نامنې څخه چې نامنې پراخ شوې ده تاسو وینئ چې د منځنۍ اسیا هیوادونو په څنګ کې ایران او پاکستان هم د افغانستان د سولې لپاره ځینې فرصتونه یا ځینې کوښښونه په لاره چولې دي. مون کوشش به تو کوچله دغه فرصت څخه د افغانستان د ګټو لپاره استفاده وکړو، نه دا چې د پاکستان باندې مون د زمينه ورته مساعده کوچ پاکستان تر نه ګټو
خوځون صاحب وبخشي. دلته اغلی شنوار هم دې ته اشاره وکړه چې په فردي شکل باندې ځین سیاستوال گاونډي هیوادونو ته ځي. آیا دا ممکنه ده چې د ملي مصالحې دالي شورا په چوکاټ کې یوازې افغانان بهر هیوادونو ته د سولې د هڅو لپاره لاړ شي، یعنی داسې یو همغږي رامنځته کېدلو امکانات شته؟
ګوري بهرنی ګاونډ یا ګاونډي هیوادونو ته سفر په تداسې حال کې چلته د افغانستان سفیر او د افغانستان ډیپلوماټان حضور لري او دا ټول سفرونه د حکومت او د دولت په اجازه ترسره کیږي. ځکه کوم چې څه مطلب نه باید مونږ ویره ولرو، اما دا فرصت باید خپل سیاسيون ته ورکړو چې د خپل سیاسيون زمنګ هر یو د افغانستان استازي شي او دوی په ګاونډي هوازونو کې په نړیوالو کنفرانسونو کې په نړیوالو غونډو کې د افغانستان استازیتوب وکولي شي. اما دا باید مونږ په کور دننه اقناع کړو چې څومره مونږ دغه سیاستوالو باندې حساب کړی دی، څومره دوی ته فرصت ورکړی دی، څومره دوی نظریات اوریدلې دي، څومره دوی ته دغه د مشمول کومه
هنداره چې دا غور خدای نه دبت مونږ په عمل کې، یعنی تاسو دا وایسته چې وبخه خوځو ته، یعنی تاسو وایسته چې هر هغه غونډه چې مثلا په ایران یا په پاکستان کې شوې ده او د سیاسيونو برخه پکې اخیستې ده، هغه د افغانستان د دولت په مشوره او صلاح شوې ده؟ کچیرته د سیبي دغه سیاسيونو خو کله ناکله په گاونډي هوادونو کې د افغانستان په دولت ډیر سخت انتقادونه کړی دي.
دا د حکومت بحث ده، هیڅ مقام چې سیاسي پاسپورت ولري او د هوایي ډګر له وی آی پی په ترمینل څخه پرواز کوي، هغه د حکومت په اجازه به تر سره شي، هغه په خپل سر نشي کولای چې ولاړ شي. دا د یو موضوع، اما زه د څه وایم چې اوس د دې وخت نه دی چې مونږ په چا انتقاد وکړو، څوک چاته وایي چې کوم هیواد ځي یا نه ځي. مونږ په کور ځنه خپل صف داسې قوي کو چې وکولای شو هر سیاستوال چې له هر فرصت څخه چې ورته برابرېږي هغه څخه د افغانستان د منافعو په خاطر، د افغانستان په خاطر، د افغانستان د خلکو په خاطر استفاده وکړي. او کله چې دا غږونه څومره ډېریږي او په کور نه موږ څومره اجماع کوي کو دا د افغانستان په خیر ده، د افغانستان په ګټه ده، نه بدل دي خصوصو تشویش ولري.
مننه استاد صاحب. که د نړیوالو حقوقو له نظره وګورو، افغانستان څنګه کولای شي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په افغان سوله کې سره ورته نظر ولري او یا نظرونه سره نشتي کې چې کومې ګټې د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ شته، دا ګټي ولې له پاکستان سره تضمین نشي؟
د صحیح سوال ده. خبره دا ده چې د نړیوالو حقوقو له لحاظه آزاد او مستقل هیواد هغه هیواد ده چې حاکمیتونه یې حاکمیت په دننه او بیرون کې په خپلو چارو کې د لاسوهنې نه مجازاوي د پردي لاسوهنې نه، او وکولای شي لکه په نړیواله ټولنه کې ټولو هیوادو سره جوګه وشي او نړیوال حقوقي شخصیت خپل د دولت ساتلی وشي چې دا بهر که هر خبر کوي یا هر ډول پیشرفت د خپل وطن دپاره لاره وړاندې کوي او پیشنهاد کوي هغه باندې خبرې وشي او کومک ورسره وشي تر څو د مشکل رفع شي. خو خبره دا ده چې د حقوقي لحاظه دوه برخو کې مونږ ډېر دولت ته ضرورت لرو چې پیاوړی اوسي یو داخلي برخه کې بل خارجي برخه کې. لکه څنګه چې وویل چې خارجي سیاست مهم چې ادامه ده د داخلي سیاست په نړیوالو اړیکو کې اهداف واړه که سره مترادف وي او وسکو کې برابري او منطقي سازش ورته ورکړی او جوړښت به بیا کامیابېدی شي. مګر که دا ډول وي چې دننه جګړهي دننه یو نظامي او بهر ته بنګ ځان سوله ییز ښیو دا امکان نه لري چې یو جنګي هیواد یو جنګ طلبه دولت هغه په عین حال کې سوله خواه هیواد شي. نو مونږ باید خپلې اړیکې د سیاسي خارجي سیاست په د لارې نه ډیپلوماسي د لارې نه د ګاونډیو هیوادو سره او د جهان د هیوادو سره دا سره ټولې کړو او جوړې کړو چې هغوی هر وخت د افغانستان د سولې دپاره هلې ځلې مونږ سره وکړي او خبره هم چې کوي د سولې په نفعي عمل چې کوي هم د سولې په نفعي ولې چې مونږ د بل چا نورو هیوادو کې جګړه نه غواړو او نه موټر څوک روزلي دي او نه په فکر کې یو. نو دا وجاهت باید زمونږ دولت کسب کړي د هغه وخت کسبولی شي چې خپل داخلي شخصیتونو او رهبرانو د سیاسي او مذهبي ودري په خپل لاس کې ولري ټولو سره د وطن د ساتلو په مورد کې په یوه صفه کې قرار ولري. راځي وطنوالو ته ووایي او قانع کولی وشي چې دوی هر یو خپل فکر د خپل ځان دپاره او وطن د پیشرفت دپاره معتبر ګڼل کېږي. مګر راځئ چې د خارجي سیاست مورد کې مغه د افغانستان پیاوړی شخصیت حاکمیت یو حاکمیت دی دوای نشي کېدلی تجزیه نشي کېدلی تقسیم نشي کېدلی او راځئ چې دا وطن وساتو بیا چې دننه هر نوه لاره یا اختلافات موږ لرو هغه ډیموکراسي ده کولی شو خپل جامعې ته وړاندې کړو او جامعه به رسېدلې هغوی به خپله فیصله کوي چې چا ته رایه ورکړي.
استاد صاحبای که چرته د افغانستان حکومت دا تورونه په ځینو ګاونډیو باندې پوری کوي چې د افغانستان په چارو کې مستقیما لاسوهنه کوي مداخله کوي او دا په دې باندې د پخوانی کلونو به پریشتو په دې تیرو نشدې شلو کلونو کې افغانستان بیا بیا په پاکستان باندې دا تور پوری کړی دی. افغانستان د نړیوالو حقوقو له پلوه څنګه کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راولي؟ آیا دا ممکنه ده چې نړیوال پاکستان دې ته قانع کړي چې د افغانستان دا تور قسم وي چې دوی د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي؟
همغه لاره هم ده که افغانستان غواړي چې د پاکستان تاریخیا هم دوی ته ثابته وي او کولای وو چې د خپل دلیل په ملګرو ملتو په مجلس کې په امنیت په شورا کې دا کولای وو چې ثابت کړي د ثبوت سره د پاکستان د نمائنده د موجودیت په شمول نو بیا به جهانیان د پاکستان نه وغواړي لکه چې د ترامپ په وخت کې وغوښتل او د جنوب د آسیا په پالیسي ورته جوړه کړه چې په هغه ډېره ښه پالیسي وه هیوادو تاییده کړه دا چې ولې وروسته د هغه پالیسي نه ترامپ په شا شي یا ضعیف راغلل یا عملي کول ونه کول دا د هغوی باید د خبرې جواب ورکړي. مګر افغانستان باید دومره استدلال او قوت ولري او خپل شخصیت بینالمللي ثابت کړی و چې په جهان کې چې دا خبره د خپل د ګاونډیو په مورد کې د جګړې د عینکو نه 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 د بدبینۍ د عینکو نه نه بلکې د ګاونډیتوب په اصولو باندې دوی راوغواړي سولې ته او سولې تامینولو ته او نه لاسوهنې د داخلي امورو د نورو هیوادو کې. دا خو د نړیوالو حقوقو یو اصل دی چې هیڅ هیواد قوي وي که ضعیف لرې وي که نږدې نشي کولی د نورو هیوادو په هغو چارو کې چې د هغوی د داخلي سیاست او صلاحیت لاندې قرار لري دوی مداخله وکړي. افغانستان باید خپل دلایل د رادیو د لارې د رسنیو د لارې نه کفایت نه کوي چې دوی تورونه یو په بل لکه د انګرې ووهي د یو بل هیواد سره بلکې دا ټول اسناد راټول کړي او نړیوالې ټولنې ته په ملګرو ملتو کې ویشي او په موږ کې کېږي او ور وښيي چې که دغه امور پاکستان په موږ د ګارانټي په حال کې ایران د ګارانټي په حال موږ سره مخکې ونیسي نو موږ سوله راوستی شو خپل وطن ته.
مننه آزادی چپو کې پروګرام دی. د بحث موضوع مودا ده چې د افغان سولې په بهیر کې د سیمې هیوادونه څرنګه څومره او څه ډول مرسته کولی شي. لې به خبرتیا وروسته به دې تر شو چې څرنګه د افغانستان د ګاونډیو ترمنځ د افغان سولې په برخه کې یو احتمالي اجماع رامنځته کېدای شي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان پښپښو گاونډیو کې چې تر اوسه پورې په بحث کې د میلمنو نظر مو سره واورید، یوازې په پاکستان باندې زیات او په ایران باندې هم تورونه پوری کیږي چې دوی د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. لیکن د افغانستان درې شمالي هیوادونه او همدارس چین لدې تور لشتر لشتر د ازادي د سپو د دې پروګرام د میلمنو په قول باندې بریدي، نو اکثریت خو بیا هم د افغان سولې طرفداران دي. ملالي شنواري له تاسو دا پوښتنه کوم چې اکثریت گاونډي د افغانستان خیر غواړي او د افغانستان سوله غواړي، نو بیا ولې افغانان د سولې په لور باندې مهم ګامونه نشي اخیسته؟
ځکه چې ځینې نور بیا د افغانستان د سولې پروسه مختل کوي. زه د خودون صاحب د دې خبرې سره موافقه نه یم چې وزارت د بهرنیو چارو وزارت دوی ته سیاسي پاسپورتونه ورکړي او ګواکې دوی کړی شي چې د افغانستان د سولې د په اړوند د ګاونډي هیوادونو سره خبرې وکړي. موږ سیاسي ګوندونه او د سیاسي ګوندونو مشران کولای شي د هیواد دننه د افغانستان د سولې د پروسې د پارا چانی و هی طریقینی او خبری وکا، ولی که چیرته مثلا د دای چې منګه ایران یا پاکستان یا دغه سی هیوادونو ته ځو د افغانستان د سولې د پروسې اغلوره بدلو او د حقیقت کې منګه اجماع نه رامنځته کوو، بلکې دا د اجماع د لمنځه وړلو سبب ګرځي. د شي تاسو ښه شایدانه سي چې موږ د دین وړاندې په مسکو کې د همدغه دلو ټپلو کسان د ولید چې لاړه او اخره نتیجه په افغانستان کې د جګړې تیزواله شو. تاسو خو ولید چې د دین وړاندې پاکستان ته ځینی چارواک مشران د ګوندونو ولاړه سفر وکړ او بل اخره منګه تتر لاسه کړه. اوس خبره دلته ده چې دا سمه ده چې مثلا هر څوک په افغانستان د وګړي په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې لیوالتیا لري، ما په شمول، ولې دا په دې معنا نه ده چې مرالې سینوارې د راپورته شي د خپل سیاسي پاسپورت نه په استفادې سره د ایران یا پاکستان ته مراجعه وکړه او دا غي نه دی د افغانستان د سولې پروسه مقتدی بوزي. خلاره دا ده چې کچیرته موږ او د نړیوالو اصولو تر مطابقت هم همدغه خبره لري، زما محترم استاد ته موجود دی چې دوی موږ ته په خپله دا سبق راکړی چې کله مسله د نړیوالو اړیکو کېږي د هر هیواد بهرنیو چارو وزارت د دغه اړیکو سمبالښت په غاړه لري، حتی که په حکومتونو کې مثلا زمونږ په حکومت باندې په تیرو کلونو کې دا انتقاد چې هر وزارت به په خپله باندې خپل اړیکې د نړیوالو ټولنې سره سمبالولې، چې دا هم یو غلط کارو. ټول اړیکې باید د بهرنیو چارو وزارت د طریقه مخته لاړ شي، حتی که د سولې شورا او یا اوس د مصالحي شورا هم ده، دا هم باید امغه یو چینل نه د نړیوالو ټولنې سره مخته لاړ شي. هو که چیرته موږ غواړو چې د لابی ګروپونه رامنځته کړو، نو ضرور دا ده چې بهرنیو چارو وزارت ته د دغه ګروپونو معرفي وشي او مغوی دا وظیفه ترلاسه کړي چې لار شي ځینو هیوادونو کې د سولې د ډیپلوماسۍ د لپاره هلې ځلې وکړي او هغه هیوادونه چې ښکیل دي په دې مسله کې د هغوی سره د افغانانو د ملي ګټې لپاره مباحثه وکړي. که دا کار ونه کړو او فردي مخته لاړ شو، لکه څنګه چې تاسو وګورئ پاکستان په امریکې کې یو داسې استازی لري چې هغه په هیڅ رژیم کې یا په هیڅ رژیم خو البته لا تغییر نه دی خوړلی، خو په هیڅ حکومت کې هم هغه خدي البته بدلون و نه مونده، ځکه چې هغه د دوی ته معلومه ده چې هغه خدي د پاکستان د ملي ګټو لپاره لابي کوي البته د کانګرس مینانو سره. نو که چیرې موږ هم همدغسې
قوي ډیپلوماټان لرل په نور نړۍ کې دا به موږ سره ډیر زیات کومک وي چې موږ دا چار مختبول وي نه دا چې زه یا هر څوک بل د خپل شخصي ګټو د پاره یا د شخصي اندېښنو د پاره راولاړ شو یا ایران پاکستان او ازبکستان ته سفرونه وکړو او بیا وویل چې دا خونو د افغانانو حق ده د هر افغان حق خپل حدود لري کوم بریدا موږ کړی چې سیاست وکړو اته د دې د پاره هم په نور نړۍ کې مثلا ته په امریکا په امریکا کې وګورئ هیڅ داسې سیاستوال به پیدا نه کړی چې د امریکا د ملي ګټو په خلاف باندې مختلف شي د نور نړۍ سره سیاست وکړي داغه چې باید زمنګ د داخلي یا اورګان چې ملي امنیت یې ادي تا ورته هغه هم سیاسي نو ته باید د بلید وروخه چې تاسو څومره کړی شي چې د نړیوالو
ټولنې
آی منګه اضافي او خبره کړم آی منګه زمنګ دولت کله هم د پاکستان د اپوزيشن سره مستقیمه پرته د دینه چې دا غوي هیواد خبر وسی اړیکې لرلې دي کله چې موږ نه دي لرلې نو نور کسانی هم نشي لرلې کله چې زمنګ د ولسمشر یوازې یو ټویټ کاندي دی یو منظور پښتون د پاره چې هغه هم زمنګ د منګ دا وایي چې هغه زمنګ د خاوري په برخه کې ژوند کاندي نو دا غي د حمایت د پاره کوم یو خبره او چتو هغه په موږ انتقاد کړی چې موږ د دې حق نه لرو چې او پاکستان ته وایي چې وروره ستانو بیا زما د سولې په پروسه کې څه کار دی هو زه د سولې پروسې سره علاقه مند یم د مسالې شورا شته د سولې شورا شته د سولې وزارت شته د غو سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د لرنه اړیکې وساته او هر برنامه چې لري اول باید دولت او دغه مسؤل ارګانونه خبر وي
نه افراد او شخص خوځون سپ په امدی برخه کې چې اغلی شنوار اشاره ورته وکړه فکر نه کوي چې څنګه کېدې چې هر افغان پلاوی چې بهر ته ځي دا د ملي مصالې د اعلی شورا په چوکاټ کې لار شي ځکه چې همدا شورا خود امدی لپاره جوړه شوې ده
زه دا خبره بیا تاییدوم چې ایران تم چې کوم پلاوی لاړه د ملي مصالې د اعلی شورا په وختونه او یاد دوی لوري وټاکل شو لاړه او نور هیوادونو ته چيزي اما ځینې کانفرنسونه د سیالته شخصیتونه خپل دعوت کیږي لکه د مسکو مخکنی کانفرنسو ځینې شخصیتونه دعوت شول او حکومت اجازه ورکړه چې لاړ شي
دا اوس پاکستان کې او بخښي پاکستان ته چې جنو کسانو بلنه ورکړه ده بلې
په پاکستان کې چې اوسنۍ کانفرنس وزنه خیم چې دا اوس ټاکل شوی د فزیکو پر اړه تر اوسه دا غونډه نه ده شوې اما مخکنی کانفرنس کوم وشو چې سیاسيون ټول احزاب او مخکې شي شنوار فور ته اشاره وکړه چې سیاسيون ورغلي وو هغه سیاسيون هم حکومت اجازه ورکړي او دوی ورتللی وو اما څه چې مهم دی هغه د دې چې مو باید په کور دننه من کوشش کوم چې ټول سیاسي جهاتونه سره راټول کړو او هم مشورې لرو دوی سره ناستې لرو نظریات تقریبا ټول یو دي لیدور یو فرق لري مو په ملي موضوعاتو کې په اساسي موضوعاتو کې موږ باید ټول سره یو لاس وو دولت باید په سیاسيونو اعتماد ولري سیاسيون باید په دولت اعتماد ولري ملت باید په خلک د ملت لپاره باید هغه د ملت کومې غوښتنې چې دي هغه باید له ځانه سره ولري په دې سولې پروسه کې باید عام منعکس شي لکه موږ مخکې د مختلفو جهاتونو نه طرحې راټولې کړې ځکه چې دا مهمې وي د افغانستان د سولې لپاره دا سره راټول شي او بالاخره دولت په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو واحد طرحه ولري موقف ولري او دا موقف سیاستوال هم چې سره مخکې دا موقف باید ترنه دفاع وشو دا موقف تشریح شي کوي جمهور چې ته وینالري یا چې سره مخکې کې رئیس صالحې چې ته مخکې یعنی اوکرایز د پارلمانو یا نور سیاستوال موږ باید دغه یو ذهنیت باندې په دغه یو محور باندې سره راټول شو د دې لپاره اوس عملاً کار روان دي او فضل د خدای چې د افغانستان د سولې او جنگ لپاره دغه یو موقف ایجاد شوی دی دا موقف نور هم تقویت ضرورت لري اما ما مخکې ویل چې دولت باید دا ظرفیت ولري چې ټول سیاسيون سره لکه اوس چې په خپل غي کې اخیستل کې احيانا پینځه کاله مخکې درې کاله مخکې دوه کاله مخکې دغه یو ابتکار شوی وي کله چې د دین څخه نور هم خوای اما چې مهم دی هغه دا چې موږ باید کور دننه سره یو واحد تفول ورو فکور د نبا سره وي جمع ولرو فکور د نصر خپل موضوعات ملي موضوعات باید سره تقویت کو او لاغیت خدفا وو
مننه
او لشکته چې د افغانستان د بریا زیرایم ده
مننه د افغانستان له غونډوي ورها خواته کده سیمه هوادونو ته وګورو استاد صفای روسیا یو وخت می دا پښتنه غالبا لتاسو په همدغه پروګرام کې کړي و چې روسیا څنګه له طالبانو سره نږدې شوې ده، او تاسو په هغه وخت کې یو دلیل دا وایي چې د امریکایانو د حضور له خاطره روسان او طالبان سره نږدې شوې دي. اوس خو امریکایي ځواکونه هم له افغانستان په وتلو دي، روسیا او طالبان ولې باید دومره سره نږدې وي چې روانه ونې هم د افغانستان لپاره د روسیا استازي زمیر کابلوف د سولې په بهیر کې د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ او ویل چې باید له طالبانو سره سوله وکړي او چانس له لاسه ورنکړي؟
ډېر ښه سوال. ولې چې موږ د هیواد کې خپل حاضر وو چې د روسانو نه په هغه وخت کې پوښتنه وکړه چې تاسو ولې په افغانستان ته اسکر بوتل او ولې نظامي مداخله پکې وکړه او ملګري ملتونه پرې خبر کړي نه وو، او روسي زحمت ته جواب وکړ چې موږ یو کار لپاره دا عمل انجام کړی چې خپل امم هغه وخت ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او دغه وادونه مل و د ټولو مرکز عمومي فدریشن ماسکو و، او د ویلز مون جنوبي صاحب د قلمرو او د زمکي او د جغرافي په خطر کې د امنیتي مواجهه و، نو ځکه مونږه اسکر ولیدل او چې هغه مخاوني شو. نو نن ورځ کې هغوی هم وجود نه لري، امریکایی اسکر هم وزی، بیا هم روسیا مشوشه ده خپل نه د تاجکستان او د ازبکستان او د ترکمنستان غم خوري چې دوی ته بنیادګران چې را پیدا شوي دي و افغانستان کې حکومت هم نیولی و چې دوی نفوذ ونه کړي او موږ دلته ټکولي دي په دې جمهوریتونو کې، او دوی بیا سر راپورته دي چې چیچنیا پورې به بیا خبره ورسېږي، او اخواته چین هم د خپل د غور او تبت او د دې ځایونه یېرېږي چې د بنیادګرایي دلته رایه نیسي او زموږ نظامونه را تخریب نه کړي. نو روسیا نن ورځ که مستقیما خپل سرحدات نه لري، د خپل د پخواني جمهوریتونو سرحدات ساتنه کوي، د حقیقت د ماسکو ساتنه کوي، او حقیقت کې هغه دی یو د کامن ویلث آف انډیپندنت نیشن د منافع جوړه کړې ده د امو دریا نه اخوا ته، نو ځکه
سوال هم دغه دی چې روسیا کله دې د تشویش لري د طالبانو د رژیم په وخت کې دا تورونه دوی پوری کول سي په چچنیا کې د طالبانو خلک مداخله کوي چې بیا د طالبانو مشر مولا محمد عمر په هغه وخت کې وویل چې هلته مداخله نه کوو، که چیرته دغه رقم اتهامات هم په پخوا کې وو ولې باید روسان له طالبانو سره نږدې شي او ولې طالبان پر روسانو اعتماد وکړي؟
اوس وزر لږ تغییر کړی دی، وخت چې طالبان د امریکایانو نه خپل قدرت بیرته اخلي، والله دلته رژیم درلود، حکومت درلود، هغه یې ورته بمباردمان کړ او دې ځای نه وشړل، اوس بیرته دوی کامیابه شوي نه دي په چریکي جنګو کې، دې ځای پښې وباسي او عسکر به وویستل او ختمی کړي. روسیه وارخطا ده چې د امریکا آینده پلان جمع امریکا، جمع داعش، جمع دا نور ګروپونه می په لاس کې، چې موږ ته حقیقي خطر په نورو نومو رامخکې نه کړي، نو د هغه ګروپونه لټوي په افغانستان کې چې دا د نورو تروریستي ګروپونو مخه نیسي، مثلا طالب باندې داعش لمن جوړي وهي، یا نور هغه هرڅه چې هغه ضد ماسکو او د روسانو او د ایدیالوژي دپاره پرمختګ غواړي چې وکړي، د هغو مخه غواړي بند کړي، او دا وعده به طالبان ورته کړي چې موږ تاسې خواته د امون راځي خواته مداخله مخه نیسو، د هر چا په لباس کې چې وي هاتو کې وي دا موږ نه پرېږدو. راغلو ستاسو مخکنۍ دې خبرې ته چې ولې زمونږ سیاستمداران بیرون ځي او نورې خبرې کوي، دلته خو د دې په ورځو کې موږ اورو چې زه ډېر په دې خفه یم چې دیکتاتور مهابانه د رادیو او تلویزیون زمونږ زایمان وایي چې هر څوک که بهره خبره د خولې نه ووتله په نفع د طالبانو وه، موږ د تروریست په حیث باندې ورسره رویه کوو. دا خبرې دا د ایلي نه دي، دا دین ښکاره کوي، دا وحدت نه راولي او دا غلط دي. چې موږ حتی د پاکستان او د ایرانو د ګاونډیو سره دا وضعیت کو چې غوی نه وایي زمونږ د خمنانو دوستان چې بلکې زمونږ دوستان چې او زمونږ د طریقه د یو کسانو سره چې دوی کړي او هغه افغانان دي هغه اختیار چې مونږ سره پرې دي په څو لته مونږ ته تشویق کې نه دا چې دغه نه هر یو خبر او بل خبر وکړي دوی به سیاست بازاران ټول راټول کړي او یوازې د دوی فعالیتو په باره کې خارج ته سفرونه کوي که شخصي دي که د حکومت په اجازه وي چې دا ووایي چې مونږ تاسو خبرې چې بیرون هر څه کوي هغه حسابو چې دا د افغانستان د حاکمیت او د تمامیت او د استقلال په ګټه شوي دي او که په ګټه نه وي شوي دا که په ګټه نه وي شوي هغه جزا لري دې کې شک نشته نو په دې لحاظ که هر څه مخالفت زمونږ لیډران ولري دا دننه پرېږدي خپل زړه کې دې پرېږدي او افغانستان موجودیت ته صدمه نه رسوي که هغه ته صدمه رسوي نو دا د افغانستاني نه دي دا د دو بل چا د منافعو دپاره کار کوي د وطن د منافعو دپاره کار نه کوي
مننه د خبرونه ورستیو تر رسیدلی یو د لپاره چې خبرونه راټول کړو د لری گاونډیان پاتشول ل اغلی شنوار نه په پلان ووورو څنګه کېدی چې افغانستان د سولې په بهیر کې د مخالفو نږدې او لری وادونو ترمنس په سیاست کې انډول مراد کړي مثلا د پاکستان او هند ترمنس د قطر او سعودي عربستان ترمنس د ایران او سعودي عربستان ترمنس دغه انډول څنګه مراد دی شوایا په دې برخه کې کار شوی
دا یوازې د ډیپلوماټیکو حلزلو د لارې نه د یو داسې سیاست بهرنی سیاست د لارې نه موږ کړی شو چې دا هیوادونه په منځ کې انډول رامنځته کړو چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت په دې په خپل حلزلو باندې په دغو هیوادونو کې هغه کسان چې دوی ګمارلي دي یعنی قوي کسان باید وګماري په قوي ډیپلوماټان وګماري چې قناعت ورکاندي دي ټولو هیوادونو ته چې کله چې موږ سوله کړو دا سوله د ټولو د ټول نړۍ لپاره ګټوره ده نه د یوازې د یو مملکت لپاره که چې په افغانستان کې امن راځي د دې ګټې او تاوانونه به څه دي دا یو قوي لابي ته ضرورت لري حتی که موږ وګورو په امریکا کې او په ځین نور هیوادونو کې چې ځال تلګ څه پاتې شوی ما د ډیپلوماټ په توګه نو ما ته دا یو څه الته تر سترګو کېده چې الته بل لابي ګروپونه جوړېده د هر هیواد دا حق لري چې په نورو هیوادونو کې لابي وکاندي د خپل ځینو چارو لپاره مثلا اوس د افغان سولې مسله ده د دې لپاره باید قوي لابي ګروپونه رامنځته شي او هغه هیوادونو سره خبرې وکړي چې په دغه مسله کې لیوالتیا لري اخیلتیا لري او اندېښنې لري دا لکه د پاکستان او د سنترمنز د انډول رامنځته کول یو لار هم د ډیپلوماټیک حل ځلې دي
مننه د خبرونه روسیو ته رسیدلی یو روسی پښتنه په پلانډ ول خوځون صاحب څخه وکړم خوځون صاحب لسولې څومره لري یو
لسولې هم لري یو هم نګدی په دې معنی چې مذاکرات د سولې روان دي او لري په دې معنی چې متاسفانه تر اوسه هم طالبانو په جګړې زور راوړی دی او ملګری شي تر کوالي زور اخیستی دی اما دا د پوری اړل شي د افغانستان خلک خپل همت ونه بایلي ار څومره چې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي د افغانستان خلک د خپل امنیتي ځواکونو زړستنګ ودري دي او دا د پیغام رسي چې مونږ یو ځل یو تر خطر تجربه تیر کړی دا او د افغانستان خلک د فکر کوم نور د اجازه نه ورکړي چې مونږ یو بل تر خطر تجربه تر سره کوو په همدې خاطر یو ځانې حل لار خبرې اترې دي مذاکرات چې بد پر مخ لاړ تر څو نتیجې ته ورسیږي
ډیر مننه خوځون صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستله او استاد ودیف صاحبین هم مننه کوم او له ملالی شنوار نه هم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لاغو اوریدونکو مننه کوم چې د ټلیفون او سکایپ لارې په خبرونه کې برخه واخیسته تر بلې خبرونه مو خدای مل
جوڑ ما تم ہے تور تمونو کې مش په دې داد کوم ظالم لالا س چ ظلمونو کې مش په دې او وطن نو جوړ ما تم دې پور تمونو کې مش په دې داد کوم ظالم لالا س ظلمونو کې مش په دې محشر تر حاجت نشتر